د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایران باید د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو له ملاتړ نه لاس واخلي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي کابل خاریانو ته د وسلوالو طالبانو وروستی ګواښ تبلیغات او بیا اغیزې دي. او د سوریې حکومتي ځواکونو نن د پلازمینې دمشق هغه څنډې چې د اسلامي دولت د ډلې یا داعش وسلوال پکې فعال و د هغوی له وجوده پاکې کړي دي. دوستانو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مزه اجمل اند شمشاد زدران په همکارۍ هر کله کوم په دې خبري مجله کې د یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو په ل خبرونو کو سالم احمد صالح د افغانستان سیمه و نړۍ خبرونه دروري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران ته خبرداري ورکړ چې د طالبانو لملاتړ لاس واخلي. د افغانستان او پاکستان دینی عالمان د افغانستان پر سوله د خبرو لپاره بیا جرګه کیږي. د روسیې ولسمشر له هندوستان سره د روسیې اقتصادي او پوځي اړیکې وستایلې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر له ایران څخه غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو لملاتړ څخه لاس واخلي. مایک پامپیو شیبه مخکې په خپل وینا کې دا خبره وکړه. ایران باید د طالبانو او پاپنسان او سیمه کې د نورو تروریستانو لملاتړ لاس واخلي. د القاعده د مهمو مشرانو پالنه ورکول دي هم پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ایران څخه د طالبانو او نور افراطي وسلوالو د ملاتړ بندولو غوښتنه په داسې حال کې کوي چې ځینو محلي چارواکو د افغانستان په ناامنیو کې د ایران د مداخله ادعا کړې ده. د فرا ولایت ځینو فعالانو او مقاماتو ویلي چې د دغه ښار په وروستیو ناامنیو کې هم هغو وسلوالو لاس درلو چې ایران ملاتړ کوي، خو ایران تل دغه ډول تورونه رد کړي دي. د افغانستان د عالمانو د شورا یو غړی وایي په پام کې ده د نږدې راتلونکي کې د افغانستان او پاکستان دیني عالمان د افغانستان پر روانې جګړې بحث ته کښېني. نور پاچا احمد نن د شنبه ازادي راډیو ته ویل چې پر دې خبرې روانې دي چې یوه دغسې غونډه په افغانستان کې او بله په پاکستان کې وسي.
علما خپلې هڅې کوي د داسې کنفرانسونو له لارې نه تصور ورکړي چې د جنګ شاته علما نشته او دا جنګ یو دیني جنبه نه لري، دا یو سیاسي او استخباراتي جنګ ده.
د بدسل کې د چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو دوی اونې مخ کې پینجونیزیا کې په خپل غونډه کې د افغانستان پر روانې جګړې بحث وکړ. د افغانستان دفاع وزارت د کابل اوسیدونکو ته د وسلوالو طالبانو وروستۍ خبرداري تش تبلیغات وګڼل. دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست بریج جنرال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه اجازه نه ورکوي چې تروریستان خپلو اهدافو ته ورسیږي. وسلوالو طالبانو نن په یوه آنلاین اعلامیه کې د کابل اوسیدونکو ته خبرداري ورکړي چې نظامي مرکزونو ته دی نه نږدې کیږي، ځکه چې دغه ډله د دوی په وینا چې پر پوځي او استخباراتي مرکزونو د نورو حملو په پلانولو بوخته ده. له هغه چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پسرلنی عملیات اعلان کړل، دوی په حملو کې ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. وسلوالو کسانو نن سهار د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ماین پاکۍ د یوې مؤسسې 15 کارکوونکي وژلي. چارواکي وایي چې وسلوالو یو تن له ځان سره بیولی. د کندهار د والي ویاند وایي چې دغو ماین پاکانو د هغې مؤسسې لپاره کار کوي چې د ټاپي پروژې په چوکاټ کې د ماین پاکۍ کارونه مخته وړل. داود احمدي تر پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل
نن د ټاپي پروژې اړوند ګډ ګروپ چې د مېم پاکان او سرویرانه وو د میوند ولسوالۍ د ملنګ کارس په سیمه کې وسلوالو کاهګر ور باندې بریټ کړل چې 15 تنه شهیدان او یو تن له ځان سره بیولې دي.
د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې. د بغلان د ملي امنیت ریاست چارواکو شاوخوا لزره توکه درسي کتابونه چې په غیر قانوني ډول خرڅېدل کشف او ضبط کړل. د بغلان د پوهنې ریاست مرستیال نقیب الله سجاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه کتابونه خرڅول منه دي او له خرڅونکو سره به قانوني چلند وسی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د ایران په وړاندې د امریکا نوې ستراتیژي اعلان کړه. پامپیو په خپله وینا کې له ایران سره پر نوي اټومي تړون د صلح کېدو لپاره د ډیپلوماتیکي لارې نقشه په ډاګه کړه. هغه په خپلو خبرو کې وویل
زبه د ایران مشرتابه ته ورپه یاد کړم، هغه ځای چې ولسمشر ترامپ ویلي که ایران خپل اټومي پروګرام بیا پیل کړي له سختو ستونزو سره به مخامخ شي، داسې لوی ستونزې چې مخکې یې نوې تجربه کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تیره اونۍ ویلي وه چې دغه نوې تګلاره به د ایران د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره یو چوکاټ رامنځته کړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دوی اونۍ مخکې د ایران د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ او پر تهران یې بیا اقتصادي بندیزونه ولګول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له هندوستان سره د روسیې اقتصادي او پوځي اړیکې وستایلې. پوتین نن د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې د صدر اعظم نریندرا مودي کوربه وو. پوتین له مودي سره د کتنې پر مهال وویل زموږ دوه اړخیزې اړیکې ډېرې ژورې دي. هغه وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې د روسیې او هند ترمنځ دوه اړخیز تجارت 12% زیات شوی دی. پوتین وویل
موږ په خپلو کې ښه نږدې تماس ټینګ کړی دی او د خپلو پوځي ادارو ترمنځ ښه همکاري لرو.
د روسیې ولسمشر او د هند صدر اعظم په داسل کې سره ګوري چې ولادیمیر پوتین دوی اونۍ مخکې د جمهوري ریاست د بلې دورې لپاره لوړه وکړه. د بریتانیا د مطبوعاتو د تنظیم اداره وایي د تلویزیونی شبکې آر ټي د اپریل او می میاشتو د نشراتو په اړه درې تازه څېړنې پیل کړې دي. راشا ټوډی یا آر ټي هغه تلویزیونی شبکه ده چې د روسیې حکومت ملاتړ کوي. د بریتانیا د مطبوعاتو د تنظیم ادارې نن په اعلامیه کې ویلي چې موږ د دې شبکې په خبرونو او د روانو چارو په پروګرامونو کې د بې طرفۍ د نه ساتلو په اړه درې تازه څېړنې پیل کړې دي. تر دې مخکې په اپریل میاشت کې د روسیې د یوه پخواني جاسوس د مسمومیت د قضیې په اړه و نورې څېړنې پیل شوې وې چې آیا دغه تلویزیون په دې برخه کې د بې طرفۍ له اصل څخه سرغړونه کړې او که څنګه. او په سلګونو کسانو د یوې پاکستاني محصلې د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. سبیکه شیخ د جمعې په ورځ د امریکا د تکساس ایالت په یوه ښوونځي کې د ډزو له کبله ووژل سوه. دغه مراسم پرون د دغه ایالت په یوه اسلامي مرکز کې ترسره شول چې دغه ښوونځي ته څیرمه پروت دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په بوري چې د افغانستان د دفاع وزارت کابل خاریانو ته د وسلوالو طالبانو وروستي خبرداري مازی تبلیغات بللی او بیا غیزي ګڼلی. په یو بل رپورت کې به مولدي خبر کو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له ایران غوښتي چې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو ملاتړ د لاس واخلي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو په غوسه کړي. په دې اړه هم رپورت لرو. د افغانستان په اړه به ځین نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سوریې حکومتي ځواکونو نن د پلازمېنې دمشق هغه څنډې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پکې فعال وو د هغوی له وجوده پاکې کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د کابل خاریانو ته د وسلوالو طالبانو وروستی ګواښ مازی تبلیغات او بیا خیسی دي. وسلوالو طالبانو پر انټرنیټ په یو خبر کړي بیان کې د کابل خلکو ته خبرداري ورکړي چې له پوځي مرکزونو لري پاتې شي. په بیان کې راغلي چې وسلوال په کابل کې پر استخباراتي او پوځي مرکزونو حمله کوي. فرشته جلالزی په استودیو کې دا نور تفصیل دروري.
انسب لکه څنګه چې تا ویل د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې وسلوال طالبان مازی تبلیغات کوي او د دوی د تبلیغاتو هدف د کابل د خلکو د ذهني ناکراری را زیاتول دي. د ملي دفاع د وزارت سرپرست ویان محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د دې په وینا د شته چونکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
ما در شهر کابل دروازه شتات مراقبت
داریم. دوی موږ د کابل شهر د دروازو کلکه څارنه کوو او تل کوشش کوو چې د کابل شهر امنیت شپاته سي. خدای چې وسلوال طالبان تل د تبلیغات کوي غواړي په دې ډول د خلکو ذهني قراری لمنځه یوسي خو هغوی به هدف ته ون رسیږي.
مردم را خراب بکنن ولی به هدف نخواهند رسید.
وسوالو طالبانو په خپل بیان کې ویلي چې د یو بیګونه ملکی وګړي د وژلو نیت هم نه لري. نو لدی عملیه خلکو ته خبرداري ورکړي. خورادمنش ویل چې وسوالو طالبانو تل پر ملکی وګړو او ملکی اهدافو حمله کړي او د خونړیو حملو مسولیت یې منلی دی. په کابل کې د پوځي چارو یو څارونکی عزیز وردګ وایي چې وسلوال طالبان په کابل شهر کې پر پوځي مرکزونو حمله وکړي. په شهر کې د ګڼې ګوڼې او همدارز له دې عمله چې پوځي او استخباراتي تاسیسات د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې دي د ملکي تلفاتو مخنیوي تقریبا ناممکنه دی. خو جنرال وردګ وړاندیز کوي چې پر کابل د وسلوالو طالبانو د حملو د مخنیوي وسی. دی وایي د حملو مخنیوي کول ممکنه خبره ده.
اول استخبارات بسیار قوی به کار است که اونها در دور از کابل بیرون است.
دی وایي د دې لپاره قوي استخبارات او تړتیا ده چې له کابل لری د وسلوالو طالبانو فعالیتونه وڅارل شي، د هغوی فعالیتونو کشف او د هغوی پلانونه شنډ سي. وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په زیاتو مواردو کې پر ملکی کسانو د خونړیو حملو مسولیت منلی دی. د کابل یو شمیر شاریانو چې له ازادي راډیو سره خبرې کړې ویلي چې په کابل کې د پوځي تاسیسات او د ملکی خلکو ترمنځ واټن تقریبا نشته. وسلوال طالبان باید اسلامي ارزښتونو ته د درناوي له مخې لږ تر لږه پروژه کې پر ښارونو او کلیو حمله بندې کړي.
الدوی ټول خپل هوادوال دی ټول دی یو افغانستان دی ټول دی یو ملت دی. دوی باید د بریدونهونه کې تر سو پوري چې دغه مبارک میاشته په سوله او آرامۍ کې خپل افغانان ژوند وکړي.
کونه به ما شوم کولی ما مسلمانانه ماشاءالله او افغانستان دیش مې کوشش طالب مې کوشش دولت مې کوشش ولی او متچش بینامي افغانستان مې معنی شته مې نمیس کې به صلح کنه. یعنی مې رمضان مبارک است.
د کابل دوه شاریانو چې نمونه یې نه واخیستل سوې د جنوري په میاشت کې په کابل کې په مرګونی حمله کې چې مسؤلیت یې وسوالو طالبانو واخیست تر سلو زیات وګړي ووژل او زخمیان سو. وسوالو طالبانو د ثور د میاشتې په پیل کې د خندق په نوم پسرلني عملیات پیل کړل او ویویل چې پر امریکایانو او د هغوی پر افغانو همکارانو به حمله کوي. خو د هغو عملیاتو له پیل راهیسې دا د کابل شاریانو ته په ځانګړي ډول د وسوالو طالبانو لومړی خبرداری دی. د افغانستان حکومت سږ کال وسوالو طالبانو ته د سولې یو رلخیز پلان وړاندې کړ او هغوی ته وړاندیز وکړ چې له هر قید او شرط پرته دي په افغانستان کې له سیاسي پروسې سره یو ځای سي او ملکی او سیاسي ژوند پیل کړي. د امریکا حکومت ویلي چې سوله د طالبانو لپاره غوره لار ده ځکه د امریکا حکومت وایي چې وسوال طالبان په جګړه کې میدان نشي ګټلای.
ډیره زیاته مننه دوستانو فرشته جلال سی و چې ترې واموریدل د افغانستان د دفاع وزارت کابل خاریانو ته د وسلوالو طالبانو وروسته غوخ مازی تبلیغات او بیا غیزی ګڼل دي. طالبان په داس حال کې په کابل کې پر پوزی او استخباراتي درو د بریدونو خبرداري ورکوي چې یو شمیر لوري ایران پاکستان او روسیا د طالبانو په ملاتړ تورنې. په دې لړ کې همدا څو شپې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ایران ته داره ورکل شي د طالبانو لاملاتړه دی لاس واخلي. مایک پامپیو دا څرګندونه په هغه وینا کې کولې چې په کې د ایران په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتو نوې ستراتیژي اعلانوله. نوریاس نوری د مایک پامپیو څرګندونه اوریدلې دي په ځنګړې توګه د طالبانو او د ایران د تړاو په برخه کې هم د اوسره سره په استډیو کې دي. نوری سه ستړی مشي درته وایي چې مایک پامپیو په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په فراکی دی ایران دی لاسوهنو پاړه افغان چارواکو مندخنی و خودلی دی ایران او طالبانو په تړاو باندې څه ویل.
لکه څنګه چې آن صاحب تاسو ورته اشاره وکړه لدې مخکې هم امریکا له وسلوالو طالبانو څخه دی ایران د ملاتړ په اړه ویلي و. خو د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر چې د ایران په وړاندې د بهرني سیاست نوې تګلاره اعلانوله بیا دې مسلې ته اشاره وکړه.
Iran too must end support for the Taliban and other terrorists in Afghanistan and the region and cease harboring senior al-Qaeda leaders. Iran too must end the IRG could force support
for دادی ایران په وړاندې د امریکا د بهرنی سیاست د نوې تګلارې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو څرګندونه ویچې شیبه مخکې په واشنگتن کې په هریټیج فاونډیشن کې د وینا په ترڅ کې وکړې. پومپیو په سیمه کې د ایران د رژیم فعالیتونو ته چې امریکا او یو شمیر نور متحدین ورانکار فعالیتونه بولي د غراز له افغان طالبانو او نورو ترهګرو ډلو هم د ایران ملاتړ ته په اشاره وویل چې ایران باید په سیمه کې له دغو ترهګرو ډلو ملاتړ پای ته ورسوي او د القاعده لوړپوړو مشرانو ته پناه ورکول هم پای ته ورسوي. د پومپیو په وینا د ایران د سپه پاسداران انقلاب ځواک باید په نړۍ کې د ترهګرو او نورو متحدو وسلوالو ډلو ملاتړ ختم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دغه وینا شاوخوا دوه اونۍ وروسته له هغې کوي چې امریکا د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اټومي تړونه ووت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې خبرې د اعلان په مهال وویل چې دغه تړون د امریکا او دغه راز د نورو متحدینو ګټې نه خوند کوي او ایران هم له دې نه منع کوي چې اټومي وسلې لاسته راوړي. البته ترامپ مخکې هم ویلي و چې دغه تړون په ماهیت کې البته هغه ماهیت چې د نوم اخیستی دی سره په تضاد کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دغه راز ویل واشنگتن به پر ایران دومره قوي بندیزونه ولګوي چې په جاري کېدو سره به په تاریخ کې پر دې هیواد نوی لګول شوي. د پومپیو په وینا کې د ایران رژیم خپل لار بدله نه کړي دغه بندیزونو اغیز به ډیر دردونکی وي.
وی ویل اپلای انپریسیدنتد فینانشل پرشر آن د ایرانین رژیم.
موږ باید د ایران پر رژیم بې ساري مالی فشار عملي کړو. په تهران کې مشران د زموږ په جدیت کې هیڅ راز شک ونه لري. د امریکا د خزانې په وزارت کې زموږ له همکارانو مننه کوم چې بندیزونه یې ولګول او اوس په بشپړ ډول عملي کېږي. انصاب دغه وینا ته ډیر خلک منتظر وو چې امریکا به بالاخره د ایران په وړاندې څه ډول تګلاره غوره کوي. البته د امریکا اروپایي متحدینو په وروستیو کې فشارونه زیات کړي چې که دوی وکولی شي له ایران سره دغه اټومي تړون وژغوري. خو له بلې خوا له ایران هم د نارضایتي غږونه راپورته کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چې په وروستیو کې د اروپایي اتحادیې د خزانې له کمیشنر سره کتلي دي ویلي دي چې یوازې د اروپایي اتحادیې یا د اروپایي ټولنې د مشرانو سیاسي ملاتړ بسنه نه کوي، بلکې اروپایي اتحادیه باید په عمل کې دا وښيي چې دغه تړون ګټې به خوندي کیږي او په ایران کې به هم د اروپایي اتحادیې پانګونه زیاتیږي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب. قدرمنو دوستانو، نوریاس نوري و چې ترې وام اوریدل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یوې تازه وینا کې ایران ته خبرداری ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او نورو افراطي ډلو له ملاتړ دی لاس واخلي. یوازې ایران نه دی چې وسلوال طالبانو په ملاتړ تورن دی. په دې وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه څرګندولې چې د یو شمیر افغان چارواکو په وینا د طالبانو په پلوي دي په افغانستان کې د نننه د عکس العملونو سبب شوي. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمیر غړي د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستۍ څرګندونو په اړه وایي چې روسیه هڅه کوي په دې توګه د افغان حکومت او خلکو ستونزې زیاتې کړي. اکرام الله اکرام په دې اړه تفصیل راکوي.
د ولسی جرګی یو شمیر غړي باور لري چې روسیا غواړي امریکایان په افغانستان کې لمات سره مخ شي ځکه وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. د دې جرګی د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مرستیال داود کلکانی د دوشنبه په ورځ په دیړه ازادي رادیو ته وویل دی وای روسان په دې خاطر چې وکولای شي په افغانستان کې امریکایان لمات سره مخ شي او د لزګونه کلونو په خانه انتقام ترې وخلي وسلوال طالبان په یو نه یو ډول تمویلوي او له وسلوالو طالبانو سره د روسیې ستا لامل شوی چې د ډلې په وروستیو کې یو څه پرمختګ کړی دی. روسان غواړي چې په افغانستان کې له امریکایانو خپل غچ واخلي او افغان حکومت افغانانو او امریکایانو ته ستونزې پیدا کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې طالبان د افغانستان په 70% خاوره حاکمیت لري او که د امریکا متحده ایالات له دې ډلې سره په ځانګړي ډول خبرې ونه کړي نو جنگ او وینه تویدنه کلونه کلونه دوام ولري. خاغلی کابلوف همداشان ویلي چې طالبان نه غواړي چې د کابل له حکومت سره خبرې وکړي ځکه د په خبره طالبان د کابل اداره لاسپوسی بولي. خو خاغلی کلکانی وایي چې د سولې خبرې اترې باید د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ترسره شي او اړتیا ده چې د امریکا په ګډون نور نړیوال هیوادونه له دې پروسې سره مرسته وکړي. بل خو د افغانستان دفاع وزارت د زمیر کابلوف د هغه خبرو په خبرګون کې چې ویلي دي وسلوال طالبان د افغانستان په 70% خاوره حاکمیت لري وایي د کابلوف سرګندونې د عملی او حقوقي ارزونې څخه سرچینه نه اخلي. د دې وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش دوشنبه پورز ازادي رادیو ته ویل
اضافه از 85% سرزمین افغانستان دی ویل
15% زیاته خاوره د افغانستان اسلامي جمهوریت تر حاکمیت لاندې ده. نو زه د خاغلی کابلوف د سرګندونو پاړه وایم چې دی خبرو لیوي حقوقي او علمی ارزونې څخه سرچینه نه داخستی، بلکې یو مسله ده چې د دوی او د نړۍ د نورو هیوادونو ترمنځ د رقابت لمخې ویل شوې ده او دوی تل هڅه کوي چې دلته د نړیوالو د موجودیت پاړه معلومات خلکو ته سرچپه ورسوي. له وسلوالو طالبانو سره د امریکا د مذاکراتو په اړه د زمیر کابلوف دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټینګار سره ویلي چې امریکا د سولې له هغه پروسې ملاتړ کوي چې رهبري د افغان حکومت په لاس کې وي. همداشان یو شمیر امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې امریکا روسیه تورنوي چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د فعالیت په اړه مبالغه کوي سو په دې ډول له طالبانو سره خپل اړیکو ته مشروعیت ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې وسلوالو طالبانو ویلي چې دوی له امریکا سره د سولې خبرو اترو ته تیار دي، هغه غوښتنه چې امریکا رد کړې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پر روسي په دوهمه ناسته کې ویلي وو افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره له قید او شرط پرته مذاکراتو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمیر افغان کارپوهان وایي روسیه په دې هڅه کې ده چې وسلوال طالبان پیاوړي وخی. له ډلې انتظار خادم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا ځل غواړي چې د دغه سي اظهاراتو په کولو باندې هم د افغانستان جګړه لا پیچلې په نوي وخت کې امریکا ته داخل شي. طالب اوس هم لا په قوت کې دی، سروس کله نظم کې په لاس کې ده، په تاسې له زوره کار اخلي، نو د افغانستان جګړه متداومه کیږي. دغه دوه انتخابه چې کابلو فرقي په خپل ذات کې د روسانو د شرایط ښکارندوی کوي.
ښاغلی خادم همداشان وایي باید روسیې ته فرصت ورنکړل شي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي. د ښاغلي خادم په وینا افغان حکومت باید زیات زیار وباسي ترڅو د افغانستان نړیوال متحدین په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالات د افغانستان د سولې له پروسې سره لازم او جدي هڅو ته تشویق کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ل کابل نه پاور کل شو ریپورتونو کې ویل کیږي په داسې حال کې چې افغانستان دا مهال بلا بیلو امنیتی ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دی. ولسی جرګې نن د اجنډا د نشټوالي لپاره رخصت وه. نن د ولسی جرګې په دالیزونو کې وازی لک شمیر وکیلان لیدل کېدل. یو شمیر ازادې راډیو ته ویل چې وسنۍ وضعیت او د نامنیو زیاتېدو سره اړتیا وه چې د ولسی جرګې اداري هیئت عمومي غونډه کړې وه. ناجیه صافی له کابل تفصیل راکوي.
په داسې حال کې چې افغانستان اوس مهال امنیتي، سیاسي او ټولنیز ستونزو سره لاس او ګریوان دی، د دې هیواد ولسی جرګې د دوشنبه په ورځ اجنډا نه درلوده او عمومي غونډه ترسره نه کړه. په دغه ورځ د ولسی جرګې په دهلیزونو کې د یادې جرګې د ګوتو په شمیر څو تنه غړي لیدل کېدل. د جرګې دغو غړیو د هیواد روان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو وویل لازمه وه چې د جرګې اداري پلاوي عمومي غونډه جوړه کړې وای تر څو د خلکو ستونزې مطرح شوې وای. د جرګې دوه وغړیو فکوري بهشتي او فاطمه عزیز په دې اړه وویل
در حال کې کشور ما در شرایط بسیار حاد
په داسې حال کې چې هیواد له سختو امنیتي ستونزو سره مخ دی او په کراتو وړاندې سوي چې ولسی جرګه باید د امنیتي وضعیت په اړه استراري جلسه ونیسي او حکومت امنیتي طرح وړاندې کړي تر څو د خلکو اندېښنې هوارې شي. خو تاسو ګورئ چې ولسی جرګه حتی اجنډا هم نه لري.
متاسفانه اینجا ما بسیار حرفای خوشنی سره چنن جلسه تر سره نشو. من د ویلو لپاره ډیر څه درلودل. زما په اند د ملت په حق کې ولوی جفا ده، ځکه زما غاک ونه وریدل شو. د جرګې غړي وای چې د دې کال لپاره رئیس تر سپوري د جرګې سوزله دا جنډا نه لرل له عمل غونډې نه دي تر سره کړي چې دا مسله د افغانستان د ملت په حق کې جفا ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیر چهارشنبه په ورځ هم د ولسی جرګې عمومي جلسه تر سره نشو. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې د یو شمیر غړي په وینا دا مهال د جوزجان، فرا، بادغیس، غزنی او فاریاب په ګډون د هیواد په دیالس ولایتونو کې ناامنۍ مخ په پرخېدو دي. هڅه مو وکړه سو په دې اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي نظر هم ولرو، خو زموږ اړیکې ځواب نه کړي. لبلې خوا د سیاسي او حقوقي چارو یو شمیر کارپوهان وایي ولسی جرګه یوه مهمه دولتي اداره ده او په وینا یې چې د وسنیو ستونزو د هواري او سولې ته د رسیدلو لپاره دوی باید غونډه ترسره کړي وای. افغان کارپوه کبیر رنجبر په دې اړه وویل
دوی در راتلونکو انتخاباتو لپاره په کمپاین بوخت دي. دوی جفا کوي ځکه چې دوی معاش اخلي او دا معاش حلال نه دی. دا فساد دی او دا کار د ولسی جرګې حیثیت ته زیان رسوي. په اوسنیو شرایطو کې دوی باید سولې ته د رسیدو لپاره یوه اجماع رامنځته کړی وای.
ښاغلی رنجبر وایي د افغانستان خلک انتظار دي سو ولسی جرګې د روان وضعیت لپاره حل لاره ومومي، نه دا چې خپلې دروازې وتړي او کمپاین ته مخه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې پرته له کومه دلیل د ولسی جرګې دروازې تړل کیږي، بلکې په خوا تر دې هم ډیر ځلې لیدل شوی چې په ډیرو حساسو شیبو کې دغه جرګه پرته له کومه اجنډا وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سوریه حکومتي ځواکونو نن د پلازمینې دمشق هغه څنډې چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش پکې کنټرول درلود د دوی څخه پاکه کړې. د سوریه دولتي ټلویزیون د اعلان له مخې له دې سره د سوریه په ختیځ کې یوازې دوه سیمې پاتې دي چې د دغې سختې ډلې کنټرول ورباندې پاتې دی. په دې اړه نوریاس نوري په سټوډیو کې دی، نور تفصیل نه داورو.
د سوریې په وزنن د پلازمینې دمشق له جنوبي لمنې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پاتې وسلوالو وایستل او په دې توګه د پلازمینې شاوخوا ټولې سیمې د یاغي وسلوالو له وجوده پاکې شوې. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د سوریې دولتي تلویزیون د دې خبر د اعلان تر څنګ دغه راز وویل چې د بشري دلایلو له مخې په حجر الاسود سیمه کې یو اوربند اکشن بېلې ورځې جاري و چې تر څو ښځو، ماشومانو او زړو خلکو ته اجازه ورکړل شي چې له سیمې ووځي. د سوریې دولتي ځواکونو د اپریل له میاشتې راهیسې لکه ختیځې غوټې یاغیان وایستل شول. د دې سیمې او ورسره تړلې د فلسطینیانو د کډوالو د کمپ د بیرته نیولو لپاره له څو اونیو راهیسې جګړه پیل کړې ده. د سوریې د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د حجر الاسود په بیرته نیولو سره د دمشق جنوبي سیمه په بشپړ ډول له یاغیانو تصفیه شوه. د اسلامي دولت ډله اوس یوازې د سوریې په ختیځ کې پر دو محاصره شوو دښتي سیمو او هغې ته وفادار یوه بله وسلواله ډله په جنوب لویدیځ کې پر یوې کوچنۍ سیمې کنټرول لری. د راپورونو له مخې د سوریې پوځیانو چې شاوخوا یې ودانۍ نړېدلې او په مرمیو سوری دي او خارې یوې کنډولې ته پاتې کیږي. د دغې بریا په ویاړ د سوریې بیرغونه رپول او د خوښۍ هوایي ډزې کولې. پر ټینګ شوي اوربند څارونکي ډلې د اکشن بې پورز وویل چې وسلوالو له سیمې د سوریې د ختیځ د اسلامي دولت تر کنټرول لاندې سیمې پر لور وتل پیل کړي، خو دولتي رسنیو ویلي وو چې په سیمه کې جګړه روانه ده. د سوریې د بشري حقونو د څارنې ډلې چې دفتر یې په لندن کې دی، د دوشنبې پورز وویل چې د دمشق له جنوب څخه د سوریې د ختیځ پر لور حرکت پیل کړی دی. په داسې حال کې چې د سوریې ولسمشر بشر الاسد ژمنه کړې چې د سوریې د خاورې هر انچ به بیرته نیسي، خو په دغه هیواد کې د روانې جګړې نقشه د هغه په وړاندې یو ډیر پیچلی حالت ترسیموي. د امریکا په اوس د سوریې په شمال ختیځ کې په ډیرو برخو کې چې د کرد ډلو په ولکه کې دي او له دمشق د خود مختاری غوښتونکي د حضور لري، ترکیه بیا د سوریې شمال لویدیځ ته ځواکونه استولي چې د همدغو کرد ډلو چې د اسلامي دولت ډلې څخه یې سیمې نیولي مخه ونیسي. په جنوب لویدیځ کې د اسرائیل او اردن له پولو سره د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې بیا د اسد د رژیم ځواکونه له اسرائیل سره د کړکېچ له خطر سره مخامخ دي.
دوستانو و موردل چې د سوریې حکومتي ځواکونو د دمشق په څنډو کې هغه سیمې چې د داعش په ولکه کې وي له دې ډلې پاکې کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
چین د سپوږمۍ په لری پرتو برخو کې د تحقیقاتو لپاره هلته یو سټلایټ استولې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
چین د دوشنبه په ورځ د سپوږمۍ په لری پرته برخه یا تیاره اړخ کې د تحقیقاتو لپاره د ځمکې قمر ته د قیوقیاو په نوم سټلایټ د یو فضایي توغندي په وسیله واستو. د دې سټلایټ استول په سپوږمۍ کې د چین د هغو تحقیقاتو لومړی ګام دی چې د هیواد غوړي راتلونکي کال پیل کړي. چین لومړی هیواد دی چې د سپوږمۍ په تیاره اړخ کې د تحقیقاتو پلان لري. قیوقیاو د چین له لرغونو اساطیرو اخیستل شوې کلمه ده او معنا یې د کارغه پل دی. د سپوږمۍ تیاره اړخ چې له ځمکې پوره د لیدو وړ نه دی نسبتا ناپیژندل شوی پاتې دی. د چین د فضایي تحقیقاتو ادارې په یو خبر پاڼه کې چې پر وب پاڼه یې خپره شوې ده لیکلي چې د دې سټلایټ وړونکی راکټ د جنوب لویدیځ سیچوان ولایت له فضایي اډې څخه وتوغول شو. خبر پاڼه د پروژې د مشر ژانګ لیهواله قول زیاتوي چې نوموړی وایي د دې سټلایټ استول مهم ګام دی، خو د فضایي ماموریت به له یو لړ خنډونو سره هم مخامخ شي چې یو به د سپوږمۍ پر مدار د دې سټلایټ د تاویدو لپاره د بیلابیلو حالتونو تنظیمول وي. چین له دې مخکې هم سپوږمۍ ته یوه تحقیقاتي بیړۍ استولې وه او په پام کې لري چې راتلونکی کال بیا هم د چانګ 15 په نوم تحقیقاتي بیړۍ ورواستوي. تمه ده چې دا بیړۍ به له 1960 کال پر وروسته موده کې د لومړي ځل لپاره له سپوږمۍ څخه ځینې نمونې یا سمپلونه هم راوړي. چین له روسیې او متحده ایالاتو وروسته دریم هیواد دی چې فضا ته د انسان په سپرلۍ بیړۍ استولې دي او اوس یې د ځمکې په مدار کې د تیانګانګ دوه په نوم فضایي سټیشن چې 6 تنه وزن لري او د پلان له مخې په 2022 کال کې به آنلاین شي هم ځای پر ځای کړی دی. چین غواړي په خپل راتلونکي فضایي ماموریت کې د دې فضایي سټیشن او په 2020 کال کې مریخ ته د روانې بیړۍ د اړتیا وړ مواد هم واستوي. د چین فضائي پروګرام په ډیر بریالي توپ سره پر مخ روان دی، خو تیر کال وروسته لهغه لمات سره مخامخ شو چې د یو فضائي راکټ په استولو ونتوانید، او له دې سره هند چې د چین رقیب ګڼل کیږي د فضائي تحقیقاتو په درجه بندۍ کې مخکې شو.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله په همدې ځای پای ته رسو. د پښتو خبرونو دا وروستی نیم ساعت خبری مجله وه، خو زموږ یوه بله خبری مجله لا پاتې ده چې سلطان محمد سرولی دا وړاندې کول لپاره په استودیو کې دی.
ان صاحب عزیز تشکر.